د مشال ریډیو درنو اوریدونکو بوریوال کاکړیم تاسو ته د دې خبرونې په اوجدو کې د کوربه په سر کلی وایم. په دې او ساته خبرونه کې به د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه واوري. خو تر ریپورتونو وړاندې ورزو خبرونه ته او د پامیر ساحل څخه خبرونه اورو چې تاسو د سیمه او نړۍ په حالاتو خبر کې.
لومړی د مشر رادیو خبری سرټکی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریا ولسمشر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غږ کړی دی. بشپړ خبرونه. د سوریا دولتي ټلویزیون وویل د هیواد په شمال لویدیز ښار جیسر الشغور کې له سلګونو وسلوالو سره په نښته کې 160 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. تر دې وروسته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی ویلي د سوریا د ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د رپورټ تر مخې امنیتي سوریایي سرتیري په یاد ښار کې له وسلوالو سره په نښتو کې ښکیل دي. البته فعالین وایي د ځایي امنیت په سر دوتر کې د امنیتي سرتیرو ترمنځ بغاوت شوی دی. سرتیرو پر هغو پولیسو ډزې کړې دي چې پر مظاهره کوونکو یې ګولۍ ورولو څخه انکار کړی و. نه خو هم د حکومت او نه هم د فعالینو د دې خبرو په آزاد ډول پخلی شوی دی، ځکه چې حکومت بهرنۍ رسنۍ تر سخت بندیز لاندې راوستي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح سعودي عرب ته تر تګ وروسته دی د واک د سپارښت عمل ګړندی کړل شي. صالح تر هغې وروسته سعودي عرب ته د درملنې لپاره لاړ چې د یوه برید پر مهال ژوبل شوی و. له اونیو راهیسې د صالح د 33 کالنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې په وسلوال نښتې باندې اوښتې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي د واک د سپارښت چټک عمل د خلکو په ګټه کې دی. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رژیم د سوله ییزې پای لپاره د خپل ملاتړ بیا ښودنه کړې ده.
We do want to emphasize we're calling for a peaceful and orderly transition, a non-violent transition that is consistent with Yemen's own.
میرمن کلینټن وای موږ غواړو چې ټینګار وکړو چې د واک د سولهیز او با ترتیبه سپارښت غږ وکړو، بې له تاوتریخوالي سپارښت چې د یمن د خپل اساسي قانون یا آئین تر مخې وي. او زموږ دریځ نه دی بدل شوی، دا هم هسې دی. او موږ وایو چې د واک ګړندی سپارښت د یمنی وګړو په بهترینو ګټو کې دی. تر دې مخکې تېره ورځ د یمن د مخالفینو مرستیال ولسمشر عابد رب المنصور هادی ته د واک ورکولو ملاتړ کړی و. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشرانو ډله د آسټریا په پلازمینه ویانا کې نن په دویمه ورځ هم په غونډه کې دي. دا غونډه به تر یوې اونۍ روانه وي. د غونډې موخه د سوریا او ایران د مشکوکو اټومي پروګرامونو په اړه خبرې کول دي. هلته امریکا او نورو هیوادونو هم د اټومي انرژۍ پر نړیوالې ادارې فشار زیات کړی چې سوریا دې د خپل مشکوکو ناقانونه اټومي فعالیت لپاره ملامت کاندي. تېره ورځ د غونډې د پرانیستنې پر مهال د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وویل سوریا په همکارۍ کې پاتې راغلې ده. پر دې مهال د ایران د مشکوک اټومي پروګرام مسله هم په ایجنډې لوړ ځای لره. خاغلی امانو وایي زه غواړم چې بیا له ایران غوښتنه وکړم چې له ادارې سره دې پوره همکاري وکاندي او بیا دې له دې ادارې سره په اړیکه کې شي چې د هغو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکاندي چې ښایي پوځي بڼه ولري. پر ایران تور دی چې د اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران دا ردوي او وایي د سوله ییزو موخو لپاره یې اټومي پروګرام روان کړی دی. چین اعلان کړی دی چې د ډیپلوماټانو یې د لیبیا په بنغازی ښار کې د واک د سپارښت له ولسي شورا سره لیدلی دی. بنغازی د یاغیانو قوي مرکز دی چې د معمر قذافي رژیم نسکورول غواړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مصر کې د چین له سفارت ډیپلوماټان د ځایی او بشري حالاتو او د چین په پیسو د چلیدونکو شرکتونو پر حالت د پوهې لپاره تللی دي. وزارت وایي ډیپلوماټان د یاغیانو له شورا سره لیدلی دي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دا دویم ځل دی چې چین له یاغیانو سره اړیکه کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اعلان کړی دی چې د 15 کالنې مودې لپاره د مشرۍ دنده ترسره کول غواړي. د وای نن سهار ما د عمومي جرګې او د امنیت شورا د غړیتوب لپاره لیک واستاوه چې پکې مې عرض وکړ چې زه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه په دویم ځل د دندې ترسره کول غواړم او زما پر غوښتن لیک دې غور وشي. بان کی مون په خوا د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیرو او د 2000 زیږیز کال د جنوري لومړی نیټه د ملګرو ملتونو عمومي منشي دی. د هند حکومت لکه امریکایي الوتکو جوړونکو شرکت بوئنګ څخه د لسو پوځي الوتکو د اخیستو منظوري ورکړې ده. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې ژر دا پریکړه وکړي چې له افغانستانه به څومره امریکایي سرتیري د جولای د میاشتې له پیله راوباسي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوردو کې امریکایي چارواکي په یمن کې په واک کې چټک بدلون د دې هیواد دولس په ګټه بولي. په پېښور کې د ترګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت مولانا صوفي محمد په رسمي توګه په جرمونو تورن کړي. 15 ورځې وړاندې په بردیر کې د اورپکو لخوا په برید کې د وزل سوي یو عسكر پلاروای
دا قسم خورم چې زما زوی تر د وسه پورې ډز نه دا کړی او په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره مقرر کړل چې دغه دشمنانو سره ښه جنګېدل.
د پښتنو په سیمو کې زیاتره جماعتونه او مدرسې په چندو چلیږي.
یو ورځ ما خپل دوه کسان ولیدل سپینو ګیرو والا او په جمعه چنده ټوله کړه بیا کوز یو دکانو پیګی کینش ته خپل چنده سره جدا کړه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې سی په یمن کې خلکو د دې هوا د ولسمشر علي عبد الله صالح سعودي عرب ته د علاج لپاره تلل انمانځي. د امریکا حکومت ویل دي چې دوی په یمن کې رامست کېدونکو حالات له نږدې څاري او په دې هواد کې په سولې زتوګه په واکه د بدلون غوښتنه کړې ده. په واشنگټن کې یو خبري غونډه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل چې د یمن په اړه د دوی په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او د هغې په خبره چې څومره زر په دې هواد کې په واکه بدلون رامست کړي هغومره د دې هواد دولت په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچا په دې رپورت کې اورو. سیل واشنگټن را لژلې دی.
په داسې حال کې چې د عربي هیواد یمن ولسمشر علي عبدالله صالح تیره جمعه د نوموړي په محل د توغندیو د یوه برید په نتیجه کې له ټپي کېدو وروسته دا مهال د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې تر درملنې لاندې دی. د هیواد دننه یې له سیاسي مخالفینو لخوا داسې انګیرل کېږي چې ګنې د ده د واکمنۍ موده پای ته رسېدلې وي. پین حال کې د امریکا حکومت ویلي د یمن له حکومتي چارواکو او مدني ټولنې له استازو سره د مستقیمو لیدنو په ترڅ کې په دغه هیواد کې رامنځته شوي حالات له نږدې ساري. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې یو ځل بیا په یمن کې د حکومتي اقتدار د یو سوله ییز انتقال په خبره ټینګار
وکړ او ویل
کار ده زه دا اندازه نشم لګولی چې ولسمشر صالح به کوم اقدام وکړي. ولی موږ غواړو دا په ډاګه کړو چې موږ د اقتدار د یو سم او پرم نه انتقال غوښتونکي یو. یو داسې بې له تشدد حکومتي انتقال چې د یمن له اساسي قانون سره په سمون کې وي او زموږ دریز بدل شوی نه دی. زموږ په نیز د انتقال په سمدستي توګه عملي کېدل د یمنی خلکو په تر ټولو ښه ګټه تمامېږي. د یادولو ده چې د 13 جنوري له میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت مخالفه مظاهرو په ترڅ کې له ولسمشر صالح څخه د 1.5 کلنه حکومتي واک د پریښودو غوښتنې دوام لري. په پلازمینه سنا کې چې د ولسمشر له هیواده بهر ته پتک د خوشحالۍ څرګندونه کیږي یو تن مظاهره کوونکی عامر الخامس رایټرز ایجنسی ته ویلي دوی غواړي ولسمشر صالح د یمنی ولس د وژلو په تور کې محاکمه کړل شي او زیاته کړه موږ له تحریر سلور لاري څخه دا وایو چې علي عبدالله صالح همدغه وچلاړو او بیرته به ستون نشي. علي عبدالله اوس د ماضي یو کیسه ده چې ورسره د ظلم او زیاتی باب بند شو. یو بل ویشت کلن تن چې خپل نوم یې حامد خودلې د ټلیفون لارې د آزاد اروپا ریډیو ته په پلازمینه سنا کې د تازه صورتحال په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې خلک خو د ولسمشر صالح په تګ د خوښۍ څرګندونې کوي ولې داسې کوم پلان نه لري چې وښایي د اقتدار واګې به د چا لاسو ته ورشي. دغه ځوان کول چې د انقلاب برخه جوړه شوې ده، مشکل دا دی چې د بل ولسمشر د سوال لپاره ورسره ځواب نشته. پښتنه دا راولاړیږي چې د ولسمشر د تک په صورت کې به دوی له هیواد سره څه کوي. تاسو ته د معلومه وي چې موږ یو قبایلي نظام لرو او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو. ستا د انقلاب ځواب څه دی؟ اداري فساد به څنګه ختموي؟ د قبایلو دښمنیو سره به څه کوي؟ او داسې نورې مسلې. دوی وایي هیڅ خبره نه ده، او همدغه هغه اصلي مسله ده چې دوی د هیواد راتلونکي په اړه کوم ویژن نه لري. دوی وایي ټیک ده، هغه باید خامخا لاړ شي او تر هغې وروسته به څه پرېکړه
وکړو.
په عین حال کې رسنیو د یمن د موقتی مشر ابو ربو منصور هادي د خولې خبره راغستې چې ویلي دي ولسمشر صالح به په راروانو څو ورځو کې هیواد ته ستون شي. بلې خوا ته بیا راپورونه ښایي چې د سیمې ډیپلوماتان او شینونکي په سیمه کې د سعودي عرب مهم رول ته په کتنې داسې فکر کوي چې ګوند دغه حکومت به په ولسمشر صالح د اقتدار د سولیز انتقال پروسې سره د ملاتړ کولو لپاره فشار واچوي. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیې، هسپانیې او ایتالیې مشرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د سعودي د حکومت د ولسمشر صالح د درملنې کولو مننه کړې ده، او د یمن په ټولو مخالفو ډلو یې غږ کړی تر څو د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل پلي کړې د سیاسي جوړجاړي له پروسې سره یو ځای شي. د راپورونو پر اساس لویدیځ د خبرې اندېښمن کړی چې کچرې د یمن سیاسي حالات چې دا مهال یې پترس کې کورونا جګړې پیل شوې دي ټیکاو نشي، نو ممکن دغه هیواد کې به القاعده شبکه پیاوړې شي چې په ګاونډ کې به د نړۍ د تیلو د صادراتو تر ټولو غټ هیواد سعودي عرب له سترو ګواښونو سره مخ کی. راپورونه دا هم ښایي چې که څه هم د یمن پوځ او امنیتي ځواکونه دا مهال د ولسمشر علي عبدالله صالح د نږدو خپلوانو په کنټرول کې دي، د سیړونکو په اند ګرانه بریښي چې بشپړ حکومتي واک اختیار بیرته د نوموړي لاسو ته ورشي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مصر مولانا صفی محمد د یو شمیر جرمونو په تور کې له ډیر مودې راهیسې په بند کې دی، خو اوس هغه ته د ترهګرۍ د مخنیوي یو ځانګړی عدالت د دوو جرمونو په تور کې په رسمي توګه هغه تورن کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه تفصیل درکوي، راځئ چې په ګډه واورو.
تیره ورځ په پېښور سنټرل جیل کې د سوات د ترګرۍ ضد عدالت خصوصي څانګه کې د مولانا صوفي محمد د قضیې اورونې نه پس په دوو کیسونو کې په مولانا صوفي محمد پر دې جرم ولګول شو. په دې ډول کې د مولانا صوفي محمد په ضد د مقدمې حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
پنن کین کوټ کې د سپیمامت شپ وو کې څونه لګیدل نو په دې وو کې څونه کې نو دو کې څونه کې دې په علت نمبر 216 او په علت نمبر 250 کې په دې کې په دیبا نه پر دې کې رمایت شو او راتلون کې شله مې ته چې دا د شهادت د پاره او ټاکل شو کې پینګو کې څونه کې چې دې نو حاضرې شو لبیا او په هغه کې د راتلون کې هم د روانې نشته او رښتم تاریخ 27 دا د حاضرې د پاره مقرر کړو.
په مولانا سپیمامت باندې د تونروي د ریاست په ضد دولس درا پرولو قتل او د حکومت په کارونو کې د خندونو د ودرولو تورونه دي. په دې ډول کې د مولانا سپیمامت په ضد د مقدمه حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
پدې کې چې دینو کې فوډو د تغشانتي 120 دا د سټیټ خلاف چې دی عوام اوکسالون دي د سټیټ خلاف کنسپریسی کوم دي دغه خلاف چې دینو 350 چې را ته پولیس ورا یا سرکاري اهلکار چې هغه قانوني دوم وی چې هغه یو کار وکي او هغه په صحیح قانوني طریقه باندې منل کې نو پدې ټولو کې څنګه کې ان د تغشانتي د تاسو د قتل اقدام قتل او د سټیټ خلاف د بغاوت
د حکومتي وکیل لمی چې کله وپوښتل چې مولانا صوفي محمد خو د پاکستان د عدالتونو نه انکاری دی او د خپلې مقدمې لپاره د وکیل د نیولو نه هم انکار کړی وو، نو بیا تاسو د هغه په مقدمه کې سرنګ د پرمختګ کړی دی؟ نو هغه مشال ریډیو ته وویل
سیستم نه انکار کوي ظاهر کړی وو، نو دا بیا د عدالت د مواردو په داسې حالاتو کې چې یو منظم هغه ځانته د وکیل نیو دغه نه کوي چې ځانته وکیل نه نیسم، نو د کور د مواردو دا چې هغه سپیټ ته ووي چې مې تاسو د دې لپاره د سپیټ په پیسو باندې وکیل تاسو ونیسئ، نو هغه عدالت مخکې نه حکم کړی او پرووینشل ګورنمنټ د هغوی لپاره عبدالمجید نومي یو وکیل دی چې هغه ټاکلی دی او دا هغه د 30000 څخه خبره هم عدالت دغه لپاره ادا کړی.
د حکومتي وکیل خورشید خان نه مې چې کله وپوښتل چې د مولانا صوفي محمد د مقدمه تعلق خود سوات او د دیر سره دی، نو ولې د دغه مقدمه او روانه په سواد کې د ترګری په ضد عدالت کې نه کیږي؟ نو هغه وویل
دا کوم کوم چې دی دا ایس ای سی سلاکوان یو هیڅاله چونکې دلته کې مولانا صفی عمر صاحب دلته کې اصیل دی او دا سیکورټی فورسز دا نه ده چې راځي موږ دلته سواد کې دا عدالت کا د پروډکشن د پښکول موږ په اړه ګران دی
یاد دی وی چې مولانا سپی محمد په 2009 کې په ملکن ډیویژن کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د جګړې ودرولو لپاره منځګړتوب کړی وو او په ملکن ډیویژن کې په شری نظام نافذ کولو سلا شوی وو. ولې د هغه لوزنامې د ناکامۍ نه پس په 2009 کې حکومت مولانا سپی محمد د تونروي او د ریاست په ضد د سازش د تورونو په بنیاد ونیولو؟ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز او ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د اروپا کې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د مصر الیاس کشمیری د وزل کېدو په اړه لیکي. که څه هم د کشمیری د مرګ رپورټونه دي، خو دا لیانس ویل کېدای چې کشمیری د تری جمعې په ورځ د امریکا د بیپلوټ الوتکې په غبرید کې ووزل سو او کنه سي د شمالي وزیرستان د وانه په سیمه کې ترسره شوی. فرخنده وزیر په دې اړه د رپورټ درکوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د پاکستان د یوې اورپکې ډلې د مشر الیاس کشمیری د مرګ په اړه لیکي. که څه هم په یو ډرون حمله کې د کشمیری د مرګ خبرونه دي، خو تر اوسه د پاکستان او امریکا چارواکو د کشمیری د مرګ پوره تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه وایي هغه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د دغه ډلې د مشرۍ یو کاندید کېدای شو. امریکایي چارواکي کشمیری د القاعده د پوځي عملیاتو مشر ګڼي او د هغه 50 سانو په لیست کې هم وو چې د پاکستان حکومت ته په تراګر پیښو کې مطلوب وو. په کشمیری د 2008 کال د هند ممبئی ښار د تراګر بریدونو تور هم دی او د امریکا او نورو غربي هیوادونو پر ضد په تراګر منصوبو جوړولو کې هم ککړ ګڼل کېدو. خبری اجانس ایسوسییټډ پریس ته هغه د مرګ د یوې ویډیو په اړه وایي چې دوی ته ترلاسه شوې او د یو موبایل فون له لارې جوړه شوې ده چې پکې یو شمېر مړي په هغه ځای کې ښودل شوي دي چېرته چې د تیر جمعې په ورځ امریکایي بې پایلټه الوتکو برید کړی وو. او زیاتوي په دې کې داسې نشي ویل کېدی چې په دغه وژل شو کې کشمیری هم شامل دی او کنه. خبریال سمی یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دغه خپره شوې ویډیو د هغه د مرګ پوره معلومات نه لري.
پرون چې کوم ویډیو د دغه مړو خپره شوې ده، دغه جسدونه چې ښودل شوي دي، د هغې نه دا نه څرګندېږي چې په دغه کسانو کې د الیاس کشمیری شامل وي. د دې نه علاوه چې په کومه جلدۍ سره په تلوار سره د نوموړي د مرګ تصدیق کې د نوموړي د تنظیم د خوا وشولو، هغه باندې هم شکوک او شبهات موجود وو. زما په خیال د دغه ډول بریدونو نه وروسته د تصدیق لپاره دوه ذرایع ډېرې مهم وي. یو امریکایي چارواکي، ځکه چې امریکایي چارواکي دي چې ډرون حمله کوي او هغوی ته کم نه کم د دې پته وي چې دا ډرون حمله چې کېږي د دې هدف څوک ده. او داسې ښکاري چې امریکن هم تر اوسه پورې په پوره ډول یقین سره نشي ویلی چې په دغه برید کې الیاس کشمیری وژل شوی ده. خو په سیمه کې چې کوم ځایي اوسیدونکي دي یا ځایي خبریالان دي، هغوی ډېر په تصدیق سره وایي چې نوموړی په دغه پیښه کې له منځه تللی ده.
نیویارک ټایمز ته یو پاکستانی چارواکي داخلي لیکي د کشمیری د مرګ د رپورټونو تر 95% پورې تصدیق شوی دی او لا نور معلومات روان دي. او زیاتوي دا ګرانه ده په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د کشمیری د مرګ سل په سل تصدیق وشي. په 2009 کال کې هم د الیاس کشمیری د مرګ خبرونه وو چې وروسته دغه دروغ وختل. او دا ځل که څه هم د کشمیری اورپکې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د هغه د مرګ تصدیق کړي، خو د پاکستان او امریکا چارواکي پوره پخلی نه کوي. دا چې د هغه د وژنې به په القاعده او په پاکستان کې په طالبانو څه اثرات وغورځېږي په اړه یې سمی یوسفزی مشال ریډیو ته وایي.
تلل د پاکستانی طالبانو د نیټورک دپاره د القاعده دپاره یو درون گزار دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې د نوموړي په قتل کېدو سره به د القاعده فعالیتونه له منځه ولاړ شي، ځکه چې داسې تنظیم ده چې دوی مخکې نه هم ډېر داسې مشران وژل شوي دي، خو دوی بیا هم په ځای باندې پاتې شوي دي او دوباره راغونډ شوي دي او نوي مشران یې ټاکلي دي او خپلو وظیفو ته ادامه ورکړې ده.
نیویارک ټایمز لیکي د کشمیری د مرګ تصدیق تر دې وخته د راغلي ثبوتونو نه شي کېدی او زیاتوی دا هم نه د معلومه چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته سرنګ دومره زر د پاکستان او امریکا استخبارات الیاس کشمیری ته ورسېدل.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی 03325333351. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له ځینو وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ترڅنګ په دې لټه کې دي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مسرانو نمونه وباسي. سي دا ډول د خبرو اترو بهیر لیا ګړندی سي. په دې اړه درته زموږ همکار سیبا شهید د ریپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د سولې په بهیر کې د مرستو لپاره له نړیوال تور لیست نه د شلو څخه د زیاتو طالب مشرانو نمونه لرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان سفیر او د دې هیواد د سولې د عالي شورا اوسنی غړی ملا عبدالسلام ضعیف وایي که څه هم د نړیوال تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نمونو لرې کېدل به د سولې په بهیر ځانګړی اغېز ونه کړي، خو دې خبرې ته یو ښه اشاره بلل کېدای شي.
مقاومت مبارزہ جاری ساتھ فکر کون کسان نمونہ یا خارج کی ہوئی یا کابل کی ناشت ہوئی یا رسول نام چکن جرګه یا کوم کمیشن جوړ شوی په هغه کې کار وکړي، د هغوی نومونه لیر کول دا په هغه خوا باندې چندان تاثیر نه لري. خو دا به یو شکل یو اشاره وي چې ورو ورو د نور کسان نومونه هم باید لیست کړي.
خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهانی الدین ربانی په دې نظر دی چې که د یو شمېر طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه لرې شي او پر دوی لګېدلي بندیزونه له منځه یوړل شي، نو دا به د سولې په لار کې یوه لویه لاسته راوړنه وي او طالبان به په یو ډول ډاډ ترلاسه کړي چې په خلاص مټ د سولې ټغر ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس دغو خوځښتونو ته په کتو سره د سولې د بهیر د پرمختګ ډاډ ورکړ او د افغانستان ولسي جرګې ته وویل چې د حقانی له ډلې، د کوټې له شورا او د حکمتیار له ډلې سره یې اړیکې ټینګې شوې دي.
کسایی که مسلح می جنگن که آقا حکمتیار است، شورای کویت است و گروپ حق اموری حقانی سیب است.
څوک چې له وسلو سره جنگیږي ښاغلی حکمتیار د کوټې شورا او د مولوی حقانی ډله ده، ټولو سره اړیکې نیول شوې دي. مخالف لوري هم ستونزې لري، غواړي چې نمونه یې افشا نه شي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. موږ له مخالف لوري څخه د سولې په حق لا جوړوونکي خبرې اوریدلې دي.
د سولې د عالی شورا رئیس دا هم وویل چې په وسلوالو مخالفینو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه ډاډمن نه دي او وایي داسې نه چې له دولت سره له خبرو وروسته بندیان شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي افغان دولت او دوی اوس د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید طالبان د جګړې په ډګر کې په شا وتمبول شي. رابرټ ګیټس دا هم وویل لکه څنګه چې طالب مشر ملا محمد عمر او د القاعده مشر اسامه بن لادن نږدې اړیکې لرلې، نو د اسامه وژل کېدل هم کېدای شي طالبان سولې ته وهڅوي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الله لودین مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اسامه او افغان طالبانو غوښتنې او اجنډا ډېر توپیر لري. افغان طالبانو هلې ځلې او غوښتنې د افغانستان د جغرافیې پورې محدودې دي او اسامه بن لادن یو نړیوال ترهګر و. په همدې خبرې باندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان باید د القاعده د تروریستي ډلې څخه بیل کړای شي. ځینې افغانان بیا دا اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت ته د طالبانو نږدې کېدل به د افغانستان لسکلانو پرمختګونو او جوړښتونو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي چې له طالبانو سره اړیکې نیول د هیواد د پرمختګونو او لاسته راوړنو د لمنځه وړلو په معنا نه دي، بلکې ټول ارزښتونه به پکې خوندي وي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سوسو میرای وسپوت
خبرونه مرج او متلونه
د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ایای پاکستان غواړي سی په افغانستان کې امن وي او د هغه په خبره پاکستان د دې لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. رحمان ملک زیاته کړي چې افغانستان ته په کار د سی پر خپلو پولو امنیت ټینګ وساتي. په دې اړه زموږ همکار ریاض مساخیل رپورټ لري، راځي چې په ګډه واورو.
د پارلیمان د ودانې نه بهر خبریالو سره خبر وترو کې د کورنوي چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وې چې پاکستان چرې هم نغوړي چې افغانستان کې بدامنی وي او د سیمې او ټوله نړۍ د امن په خاطر یې خپل ځان او اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ ته سیل مکړي دي. ولې بل طرف ته د افغانستان نه ترهګر راځي او د پاکستانی ځواکونو او اولس خلاف عملیات کوي. تر رحمان ملک وینا وا،
جو لوگ وہاں سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، کراس ہی بارڈر آتے ہیں، جو لوگ زخمی ہو کے جاتے ہیں وہاں کے اسپتال میں
دیوی چې کم خلک دلته راځي د پولی روړی چې جوبل شي د هغه ځای روختونونو کې درملنه کیږي، نو پاکستان هم د حق لري چې تپوسو کې چې افغانستان ولې د دې خلکو خلاف عملیات نه کوي. تاسو د پته دا چې د روستیو کې پسونو وسلوال بردیر کې په پاکستانی ځواکونو او اولس بریدونه وکړه. دوی سره جدید وسلوه ورلس نظام وسره وو. بیا بلوچستان کې چې څه کیږي بدامنی ده، د دې هر څه په شا د چا لاس دی؟ یقینا دا ډېرې مهمې خبرې دي او په دې به د افغان ولسمشر سره خبرې اترې کوو. د افغانستان خوا د پاکستانی پولو په خلاف ورزو او د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چې مکله د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایر محمد سعد نو پختل نو هغه وي
دغه ما خیال د حکومت افغان حکومت عملداري نشته، بل چې د کونړ کموالی دی هغه په دې کې حصہ لري او هغه د پاکستان خلاف څه کاروایي کیږي نو نه چاغي او د رکاوټ نه چی پکې، بلکې دغه زما خیال نه خنه امداد هم کوي چې د پاکستانی علاقو باندې داسې قبضه وشي. او بالکل دا خو دغه دا مسله او چټول پکار دی
رحمان ملک وینا وا چې د شمالی وزیرستان اپریشن فیصله با پاکستانی حکومت په خپل خوخه او مناسب موقع کوي او د لړکی نه په دوی د چاده باوشتا او نه به قبلوي. نوموړی زیاتوي،
وزیرستان
میں کب جائیں گے وہ ہماری جو کمانڈرز ہیں دا فیصلہ کوي او دا بدا پاکستانی حکومت فیصله وی خود هغه دا پاره به موږ مناسب موقع ته ګورو. ملکن ڈویژن او سواد کې هم موږ لویا کاروائی وکړه. سپینځویش لکه پورې خلک بے کوره شو. د هغوی خوراک څخاک دارو درمل اوسېدل او بیا واپسی او ودانی دا هر څه په نظر کې ساتلی شوی وو او شکر دی په ښه شان تر سره شو. نو دغه شان بده شمالي وزیرستان اپریشن لړکې هم ټوله تیاری ته ګورو. او بل دا چې د هغه زینه خو موږ بې غوره هم نه یو، اوس هم چې خبر شي نو هلته وخت په وخت کاروي کیږي. بل لړختہ کارپوهان د شمالي وزیرستان اپریشن په حق کې ندي او وایي چې د دې سره به ترهګري نور هم زیات شي، بلکې د ترهګرۍ ختمون لپاره نور لارې هم کارول ضروری دي. بیا هم بریګیډیر ریټایر محمد سعد،
مطلب دا چې داسې چې کوم لوی ګروپونه دي هغه د پاکستان سره دغه نه لري، مسله نه لري، لیکن بعض داسې ګروپونه راغلي چې پاکستان خلاف هم استعمالی کی. او زما په خیال باندې چې دغه پاکستان چا سره معاہدی کړی هغه کړی دی، هغه ته وسایل ورکول پکار دي، هغه سره خبرې تر کول پکار دي چې دا علاقه چې کوم ده هغه استعمال لپاره خانه ده. په افغانستان کې کوم خلک اوړي روړي هغه باندې مغی سره خبرې تر کول پکار دي چې دا ډرون حمله را رواني دي کې بېګناه کسان چې کوم دی هغه پکې مري، نو دې کې هم پالیسۍ کې رد بدل راغی. زما په خیال باندې خبره تور باندې مینج کیدی شي مسله په وزیرستان کې کو ټوپک زور استعمال شو، نو دې کې وړ وزیرستان چې کوم دی نو هغه مسائل ادرولی شي پاکستان لپاره هغه فی الحال زما خیال موضوع وخت نه دی.
په لو خبرو اترو کې رحمان ملک یو وار بیا خبريالانو ته وې چې که د خپل حفاظت لپاره څوک هم د وسلو لایسنس ترلاسه کول غواړي نو د پریس کلب د صدر په لاس ته درخواست راولېږي، هغه به په خپل عدد منظوري ورکوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یادونې وړ ده چې د دیر کې د دې پیښې ترمنځ کېدو وروسته د افغانستان د سرحدي پولیسو چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې له افغانستان څخه په پاکستان کې مداخلت وسي یا لاسوانه وسي، او دوی د دې لپاره هڅې کوي چې خپل پوله ټینګ وساتي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس هم د خبرونو لنډیز په پېښور کې 12:00 بجې سوي دي. دلته پامیر را سره دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریا ولسمشر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غوښتنه کړې ده. سپینو ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویشتو لپاره ژر پریکړه وکړي. د چین او روسیې ډیپلوماټان په لیبیا کې له یاغیانو سره لیدل کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دویم ځل لپاره ځان د خپلې اوسمهاله دندې لپاره نومولی دی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته او له هغه ځای څخه به د احمد الله څخه واورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ته په خپلو اداریو او سرټکو کې کتنه کړې ده.
ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په متنو او نوخار کینټ کې شوی بریدونو لوجه 15 کسان مړو او 500 نه زیات جوبل شول. ورسپانه لیکي چې د ترهګرو د واقعیاتو نخکاری چې نه خو دوی کمزوري کړی شوی دي او نه دوی خپل ایجنډا پرې خودو ته تیار دي او د ترهګرۍ واقعیات خو په ټول ملک کې کیږي خو په خیبر پختونخوا کې داسې قسمه پیښې د ټولو زیاتې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د نورو وجوهاتو سره سره خیبر پختونخوا کې د سکیورټي انتظامات هم ناقص دي چې له وجې دا قسمه واقعیات زیات را مخې ته کیږي. په کار ده چې حکومت په اډو او نورو داسې مهم ځایونو کې سکیورټي سخت کړي او صرف چیک پوسټونه نه جوړوي بلکې د سکیورټي نظام دی هم ورسره خکړي. ورسپانه مشرق هم په دغه موضوع په خپل ادارې کې لیکي چې په نوخار او متنو کې کیدونکو بریدونو کې چکم بې ګناه خلک وجلې شول د دوی په مرګ چې څومره افسوس وکړي شي نو کم دی. ورسپانه لیکي چې طالبان او القاعده وایي چې موږ د اسلام سربلندۍ لپاره د عملیات کوو نو دوی ته دا نه ده معلومه چې د دوی په دې بریدونو کې نور څوک نه بلکې د دوی بل مسلمان اورور وجلې کیږي او کدا تر هغه لګی شی به له غور وکړي چې دوی څه کوي او څوک وجني نو کې دی شي چې حالاتو کې څه بدلون راشي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ملتان کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موجوده حکومت یو مضبوط حکومت دی او د مفاهمت پالیسۍ دی زمونږ کمزورتیا نه ګڼلې کیږي او شدید معاشي بحران او مالی مشکلاتو باوجود د عام اولس حالت ښه کولو لپاره یو متوازی او عوام دوست بجټ پېښ کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا خود وزیر اعظم لخوا یو سیاسي بیان وو خو اولس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دومره غټه چوکۍ کې نه ولې دی نو په کار ده چې هغه داسې څه کارونه وکړي چې د ملک عوام ترې فائدہ منشي او کبیا د بجټ تقریر دوران اپوزیشن ناره بازی هم کوله نو هغه د دغه نارو جواب خپل خ کارون د لارې ورکولې شو خو افسوس چې وزیر اعظم سره هغه وخت د ویلو لپاره څه نه وو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت کله په اقتدار کې راغې نو ملک د ګرانۍ بیروزګاری تجارتی خسارې بدامنۍ ترهګرۍ کرپشن او کراچۍ کې هدفي وژنو واقعیاتو سره مخ وو او اولس دا توقع لرله چې د نهه کاله امریت وروستو اوس جمهوري حکومت به دا مسلې ختم کړي. خو درې کاله تېرېدو وروستو دا مسلې کمې نه بلکې نورې هم زیاتې شوې او زموږ حکمرانان په روایتي بیان بازۍ کې مصروف دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکمرانانو لا سوچ کول پکار دي چې صرف تر بیانونو هدا حکومت نشي چلی دی. اولس ته د ټولو مسلو حل غواړي او دا حکومت ټولې مسلې په مکمله توګه نه خو تر څه حده حل کړي.
له احمد الله څخه مو اوریدل چې پاکستاني ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې وه. څور جوړان دي په بر دیر یا لوړ دیر کې د پاکستاني عسکرو پر یو پوسټا د اورپکو اوبرید سوی وو او یو شمیر عسکر پکې وژل سوی او ټپي سوی وو. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د دې پېښې کې د وزل سوی یو عسكر له پلار سره خبرې کړې دي او دا ریپورت پر برابر کړې دي چې د دې کس په ژغ پیلېږي.
زمو د حکومت نه دا دغه کو چې کم بارډر ته سره داسې دا کې نو خسین یر کس ورارتي خپو خاص ورارتي چې هغه ټریننګ والی او دی له خو په درې میاشتې ټریننګ ورکړي لاندې دي چې پم دی د پم نه لاندې بس یو ګداغه ساده ګرون او پای کې په منډي والی. زه تا ته دا قسم خورم چې زما زوی تر د وسه پورې ډز نه دا کړي خو په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره مقاور کړل چې د دشمنانو سره خجنګېدل. دا
आवाज د بردیر د ګلزمین لالا وو چې د خپل زوی فرمان الله په اړه یې ویل چې په لیوي کې تازه برتی شوی وو او کره روزنه یې نه لرله او بر دیر کې د شلتلو په امنیتي پوسټه 15 ورځې وړاندې د ترهګرو لخوا برید کې ووجل شو. د ګلزمین نمی چې کله وپوښتل چې کله هغه ته د خپل زوی فرمان الله د وژنې خبر راغې او دوی په هسپتال کې د خپل زوی مړی ولیدلو، نو هغه وخت په دوی څه تېرېدل او د دوی په کور کې څه صورتحال و؟ نو هغه وویل
زما د زوی زه چې کوم وخت ورسېدم نو هلته کې کمپاوډر لګیا و او د هغه نه په قنچې باندې بنین کټ کاو، دغه د وردې بنین کټ کاو، دغه ما په خپل سترګو باندې دلی، بیا د هغې نه راووتم او زما ملګري غلام احمد دی، سجاد دی، ایوب دی، دا ټول ستا پلمات چې ته کور ته لاړ شه، حوصله ټیکه ما ورته چې روزما حوصله ټیک ده، دا د خدای مال خدای راکړی او خدای واغیست. بیا زه دغه ځګې نه خپل کور ته رالم، بیا دغه بیا ما ته مهري والی و چې ته کور ته ورشه، ما زه کور ته نه ورځم، کېدای شي زنانه دي څه پته لګي څه حدیثه ورته رسي. بیا د هغې نه پس بیا زما هغه ملګري ولګېده، د قبر بندوبست یې ولا وکړو، بیا یې راوړ په کور کې مې پاو سات کې خوده، بیا بس بیا دغه ته ویل جنازې نکرم ساغل ته ویل، بیا جنازه وشوه، د لی والا سټاف راغلی خو ډېر شي کسان راغلي او هغوی ته سلامي وغړله او بس بیا ته لاړ. رسخه شو دغه صدمه خو خامخا د خلکو ته رسي، نور د خپل قوم لپاره جنګېدل د خیمانداري کړل.
ګلزمین لالا مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د زوی درش کاله عمر او واده یې ورله هم کړی و.
دا واده ولما د نن تقریبا اته کاله مخکې کړی دی، خو ماشوم کور کور کې زما پلار زما مور هغه ما ته قاریده چې هله کوړو کې تا ولا واده وکړو، خو ما ورته و چې دا زما یو شوق و ما ولا وکړو، نو اوس یو زوی او یو لور ده، هغه ما ته فادي رزق ورکوونکی خو بادشاه بل دی.
یاد دی وی چې د پاکستان افغانستان پولې سره نږدې د بردیر په شلتلو امنیتي پوسټه د جون په اوله نیټه د وسلوالو په برید کې اتیش پولیس او لیوی والا امنیتی سرتیری وژل شوی وو، او د دغه برید پړه د ملکن ډیویژن تحریکی طالبان پاکستان منلی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، بردیر.
امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له خلیلي کې داسې ګڼل به غلط وي سیګوا کې د القاعده د مصر اسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته به دوی له افغانستانه د امریکایي پوځ د وتلو عمل چټک کړي. د دې مقالو غټه کې درته زموږ همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز د افغانستان نه د امریکایي پوست راوستلو په اړه لیکي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته تیر اتوار په ورځ ته ویلي وو دوی به د افغانستان نه مرستندوی پوځیان راوباسي او حمله کوونکي پوځیان به په خپل ځای ساتي. د دفاع وزارت لخوا دا خبرې په داسې وخت راغلي چې په را روانه میاشت کې به امریکا د افغانستان نه د پوست واپسۍ عمل پیلوي. رابرټ ګیټس د امریکایي پوځیانو سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته اول د افغانستان نه د امریکایي پوست وستلو په عمل کې به حمله کوونکي او مرستندویا دوه قسمه پوځیان شامل وي، خو پیل د مرستندویا نه کوي او حمله کوونکي لا پردې پاتې کوي چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوست خلاف د وسوالو طالبانو د بریدونو مخنیوي وشي. ګیټس د افغانستان هلمند او کندهار ولایتونو کې د امریکایي پوست سره هم په تیرو ورځو کې ولیدل، چرته چې امریکایي پوست طالبانو د سخت مزاحمت سره وړاندې دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د نیټو هلیکاپټر غورځېدل چې پکې دوه پوځیان وژل شوي وو او په اړه یې طالبانو دا ویلي وو دوی د خوست په صبری سیمه کې دغه هلیکاپټر غورځولی وو، چې دغه په تیرو درو هفتو کې دریم هلیکاپټر دی په افغانستان کې وغورځېد. نیټو چارواکي وایي دوی د خپل هلیکاپټر د غورځېدو پلټنې کوي. په خوست کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دغه د کوم هیواد وو، خو زیاتره د افغانستان په شرقي برخو کې امریکایي پوځیان میشتي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي رابرټ ګیټس د امریکایي پوځ د وتلو په اړه دا هم وویل، دا لانه د معلومات چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به په جولای کې د پوځیانو د وتلو شمیره هم ښایي او کنه، او زیاتوي په دې اړه هم لاس نه دی ویل شوي چې په 2010 کال کې افغانستان ته د لیږل شوو 10,000 پوځیانو د وتلو په اړه به په راتلونکي کې څه منصوبه جوړیږي. دا هغه 10,000 پوځیان دي چې د ولسمشر اوباما خپل ګوند ډیموکراتیک کې هم یو شمېر غړو افغانستان ته د لیږلو مخالفت کړی وو، چې له دغه سره په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمېر 100,000 ته ورسید. رابرټ ګیټس د افغانستان نه د امریکایي پوځ د وستلو په اړه دا هم وویل، تر څو په افغانستان کې د مرستندوی پوځیانو د وتلو عمل روان وي، دوی به د حمله کوونکو پوځیانو د مزاحمت قابلیت نور هم سیوا کوي.
فرخنده وزیر و برتانوی ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د ایران د اټمی فعالیتونو په اړه په یو مقاله کې لیکي امریکا او د هغوی اتحادیان ملګری ملتونه پر داس اعلان کولو ورپورې وهي سی ګواکې ایران په تیر وخت کې د اټمی وسلې پروګرام پر مخ بولی دی او له هغه سره تړلو فعالیتونو ته یې تر اوسه دوام ورکړی دی خو ایرانی چارواکي دا نه مني. په دې اړه نور تفصیل به له یوې لنډې دمې وروسته واورې. ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د دې مقالې په پایل کې لیکي په داسې وخت کې به داسې یو ګام پر ایران فشار زیات کړي سی یوې خواته د نړیوالې ټولنې پام په عربي نړۍ کې پاڅونونو ته اوښتی دی او بلې خواته د دې هیواد د اټمي وسلې پروګرام له کمپیوټري وایرس څخه بیرته خپل حالت ته راځي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي سی د امریکا په ګډون ډیرو نورو هیوادونو د انرژي پر نړیواله اداره د دې لپاره زور اچولی دی سی یو پریکړه وکړي او که چیرې ایران پوره مرسته او رښتونی روڼوالی نشکار کوي نو له دې ادارې سره بیا د خپل اټکل پر اساس له کار کولو پرته بل لیار نسته. د دې امریکایي چارواکي دا څرګندونې د فرانس او برتانیا چارواکو هم تایید کړي دي. د ایران اټمي پروګرام سی اسرائیل یو خطر او امریکا یې د سیمې لپاره د بې ثباته کولو سبب بولي وار له مخه یا د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي ټولنې لخوا له بندیزونو سره مخامخ شوی دی. یوې خواته د انرژي نړیوال ادارې هیڅکله په رسمي توګه داسې نه دی ویلي سی د ایران اټمي پروګرام پوځي بڼه لري او نه یې هم د دې پخلای کړی دی سی بالکل سوله ییز دی. او بلې خواته بیا ایران پر بندیزونو سربیره خپل یورانیم غنی کوي له کوم څخه سی اټمي فیول یا د سوځولو توکي او د اټمي وسلې د پخولو مواد جوړېدای سي. د انرژي د نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال یوکیا امانو په تر میاس کې ایرانی چارواکو ته ولیکل سی په دې اړه دی جواب ورکړي سی آیا د دې امکان شته سی دا اټمي فعالیتونه پوځي بڼه لري او کنه. خو د هغه په خبره ایران له 2003 کال په داسې کولو کې پات راغلی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي د شاغلی امانو دالیک به د ایران د اټمي پروګرام په اړه د رسمي پلټونو لپاره لیاره هواره کړي. د انرژي نړیوال ادارې د اندیشنې وړ داسې او ځایونه په ډاګه کړي دي سی پوځي بڼه لري خو ایران تل وایي سی دا په پوره توګه سوله ییز دي. د انرژي د نړیوال ادارې له تازه رپورت سره سم د تر کال تر کمپیوټرو وایرس وروسته ایران نن سبا په دومره چټکۍ سره خپل یورانیم غنی کوي سی په تر وخت کې بیلګنه لیدل کېږي. ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي ایران هغه کسر اوس ایستلی دی سی په 2003 کال کې پاتې شوی و. په روان کال کې د امریکا د چارواکو او له استخباراتي اټکلونو سره سم ایران تر 2003 کال یو فعال اټمي پروګرام لري کوم سی هغوی تر اوسه په پوره توګه بیان نه دی پیل کړی. امریکایي چارواکي داسې نظر لري سی که څه هم ایران تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې سی اټمي وسله جوړه کړي خو دوی غواړي سی ځان د دې جوګه کې سی کله وغواړي نوې جوړه کړي او د هغوی په خبره داسې وسله رونکي ایران د سیمې لپاره یو خطر دی. ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي د انرژي د نړیوال ادارې چارواکي د دې ادارې د ډایرکټر جنرال یوکیا امانو لخوا ایران ته د لیږل لیک په اړه له څه ویلو انکار وکړي او وی ویل سی پر دې موضوع به د ادارې د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې خبرې اترې وسی.
دا مشال ریډیو ده.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه او د نېشنل انټرېست مجله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه په دوه بیلابیلو مقالو کې راغلي دي د اوسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقات له کړکېچن کېدو سره داسې ښکاري سي په پاکستان به په راتلونکي کې د چین تر اثر په پاکستان به په راتلونکي کې د چین اثر زیات سي. که امریکا له پاکستان سره نورې مالی مرستې نه کوي نو آیا چین به د امریکا ځای واخی او که څنګه؟ په دې مقالو کې په دې اړه ځینې پوښتنې راپورته کړل شوي دي او هغوی ته ځوابونه لیکل شوي دي. نو تفصیل به یې زموږ له همکاري ملیحه امیرزاده څخه واورو.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکوال مارک مزیټی د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو په حواله لیکي، په پاکستان کې اوسامه بن لادن د امریکایي چاپی پترس کې د وژل کېدو څو ورځې وروسته د پاکستان چارواکو خپل ملګري هیواد چین ته مخه وکړه. د لیکوال په خبره دوی له خپلو چینی وروڼو غوښتنه وکړه چې په بحیر عرب باندې د یو ستراتیژیکي بندرګا چارې په لاس کې واخلي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د هغه واده په شان بللي چې له مشکلاتو ډک وي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې اسلام آباد دا واضح اشاره ورکوي چې د نورو هیوادونو سره به ځان نږدې کوي او نوې تعلقات به جوړوي. لیکوال په دې اړه پوښتنه کوي چې آیا امریکا هم داسې کولی شي که څنګه، او دا چې پاکستان به په دې لړ کې تر کوم حده مخکې ځي. لیکوال زیاتوي د لسیزو راهیسې د روس د پراختیا د ویرې له امله پاکستان او امریکا له یو بل سره په نږدې تعلقاتو کې تړلي دي، خو دغه اړیکې د وخت تېرېدلو سره کمزورې شوې او هغه وخت اوشلېدلې کله چې دا خطر له منځه لاړ. دغه شان د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم دا کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله زیاته شي او د هند او امریکا ترمنځ تعلقات وده ومومي. خو د لیکوال په خبره په داسې حال کې هم محدودیتونه شته چې امریکا به کومو تاوانونو سره مخامخ شي. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان سره نوې سیمه ایز تعلقات جوړولو سره به امریکا دا کولی شي چې په سیمه کې خپل مفادات مخکې بوزي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو سره کېدی شي په دې تعلقاتو باندې اثر وشي، او د ځینې کارپوهانو د خولې زیاتوي په سیمه کې یو نوې ستره لوبه مخې ته راتللی شي چې ګټې به د افغانستان د معدنیاتو او مهمو بحري لارو سره تړلې وي، او د دې ضرورت سره هم چې د پاکستان او د هند ترمنځ د کشالو څارنه وشي. خو د لیکوال په خبره هغه خلک چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ډیپلوماسي سره بلد دي وایي که څه هم د دې تعلقاتو د کړکېچونه ځان لري ساتل یوه اسانه لار ښکاري، خو ښه به دا وي چې په دې لوبه کې نور هیوادونه هم شامل کړل شي. مارک مزیټی وایي له افغانستان نه شوروي اتحاد د وتلو وروسته امریکا تادي وکړه چې ګډې وډې نتیجه یې مخې ته راوستلې، خو دا وخت په سیمه کې اټومي وسله هم شته چې له هغې نه زیاتې خرابې نتیجې راوستلې شي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله کې لیکوال فرانس ټیفن ګډي لیکي د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د رول په اړه بې یقیني پیدا شوې ده. د امریکا د پارلمان غړو دا پوښتنه راولاړه کړې چې آیا اسلام آباد ته د بلیونونو ډالرو برابر مالی مرستې اوس هم ورکړل شي او کنه، او امریکا چې د مالی ستونزو او بیروزګارۍ سره مخامخ ده آیا دا مرستې دې ودروي او چین ته دې دا هر څه پرېږدي. لیکوال وایي داسې ښکاري دا به د امریکا د مفاداتو پر ضد وي، خو په جنوبي ایشیا کې د واشنګټن د موجودیت مقصد دا دی چې په افغانستان کې دې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي او د پاکستان اټومي وسلې دې پرېنږدي چې د سخت دریځو لاسونو تلاړی شي. لیکوال زیاتوي په 1300 کلونو کې په پاکستان کې د چین فعالیتونه زیات شوې دي. په 2001 کال کې چین په پاکستان کې د 4 بلیون ډالرو برابر سرمایه کاری وکړه. د دې نه پرته پاکستان ته زیاتره وسله چین ورکوي. د پاکستان په جنگي ټانکونو کې تقریبا 80% په چین کې جوړ شوې دي. لیکوال وایي مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا په پاکستان مالی امداد بند کړي نو آیا چین به په بدل کې د دې هیواد سره مرستې زیاتې کړي او که څنګه. دا وخت پاکستان د لوی مالی بحران سره مخامخ دی. په 1990 او بیا په 2008 کال کې دا هیواد د ستر مالی بحران په حالت کې و چې بیا یې ژغورنه امریکا، اروپا، سعودي عربستان، چین او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وکړه. لیکوال وایي ځینې کتونکي وایي په راتلونکي وخت کې به په پاکستان باندې د چین اثر زیات شي، او چین به غواړي چې امریکا په شا کېدلو سره به خالي ځایونه ډک کړي، کوم چې به په اوږدو کې د امریکا د ملي مفاد لپاره ښه وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ډیورنډ په کرشه پوری راپوري پښتنو سیمو کې اکثر جماعتونه او مدرسې په چندو آبادیږي، او دا چندې د اوړي او منی په موسمونو کې لا زیاتېږي، خو په ځینو سیمو کې یو شمیر داسې خلک هم وي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د جماعتونو یا دینی مدرسو په نوم له خلکو چندې اخلي. په دې اړه ستاسو پام له خوست څخه د مشال ریډیو د خبريال نقیب الله متنوال د رالېږلې رپورټ ته راړو.
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې دا وخت د غنمو حاصلات مخ په ټولېدو دي، ورسره جوخ د زکاتونو د ورکړې لپاره د جماعتونو او مدرسو چندې هم ټولېږي، او د دې لپاره کلی په کلی لاؤډ سپیکرو کې اعلانونه کیږي.
برابر کا
خلک هم د دغو مقدسو ځایونو د جوړولو او آباد ساتلو لپاره د خپلو حاصلاتو او نغدو پیسو څخه چندې ورکوي او غواړي د دې ځایونو په ودانولو کې خپل هر ډول مرسته وکړي، اجر او ثواب وګټي. پر دې سربېره په سړکونو هم پړی اچول شوي وي او د جماعتونو او مدرسې په نوم چندې ټولېږي. خو یو شمېر خلک وایي ځینې داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د جماعت یا دیني مدرسې په نوم له خلکو پیسې اخلي. د هغو خلکو په اړه چې دوی په بازار کې د خپل شخصي جیب لپاره د جماعت یا مدرسې په نوم پیسې له خلکو اخلي، په اړه یې په خوست ښار کې د خلیل الرحمن په نوم یو دکاندار وایي چې د خپل سترګو دا ډول کسان لیدلی او زیاتوي.
یو ورځ ما خپل دوه کسان ولیدل، سپینو ګیرو والا او جمعه چنده ټوله کړه، بیا کوز یو دکانو پیږي کینش ته خپل چنده سره جدا کړه. که دکاندار ته ډیر نه دریږي، باز داس کسان نه بلل کسان وی ته ور دریږي، هغه څه پیژني چې دا جمعه ترختیا ټوله یا ځانو لپاره ټوله.
د احمد پونم یو بلتن وای چې دوی هم یو ځل دا ډول خلکو سره په خپل کلی کې مخامخ شوي چې د دې د کلی سړک په سر څو تنو یو کټی خی و وایل چې د جمعه لپاره چنده ده، صدقه جاریه ده او د جنت داخله. همدا نارې وهلې د کلی ټولو خلکو په دنیات چې پر احتیاط دوی د جماعت لپاره چندې ټولوي پیسې ورکولې. خو په پای کې معلومه شوه چې دوی ټاګان دي، نو پولیس راغلل او دا کسانی ونیول.
ما ته ځکه یو موده سوال ده چې کارډ چوالو خپل چندې ټولواله څوک ما تاسو رول زونه دې ټولواله هغه مجرم کول باندې دا سیمې ډیر کتل د مرکټو کې سار وي د جماعت ته ټولو نه ټولې زونه هغه پر ټولې.
د همدې موضوع د لارو خنتی لپاره مو په خوست کې د حج او اوقاف رئیس مولوی اظهار الدین نو پوښتل چې دوی په کوم وخت کې او په کوم شرایط کې خلکو ته د چندو اجازه ورکوي. نو موري ویل
د جمعتو یا د مدارس د لپاره چې کوم پروګرام لرو او کله چې دوی غواړي چې چنده یا د خلکو نه یانه حکومت غواړي، نو په دې مورید کې موږ دوی د لپاره د غنمو پټیم کې ځنګړي یو امر ورکوو چې په کې دوی ته جواز ورکړی شوی تر څو د بازار نه بهر د لسپیکر په واسطه یا د موټر په واسطه یا د خپل د شاګردانو په واسطه یا د استادانو په واسطه دوی د خلکو څخه چنده یا
مولوی اظهار الدین دا هم مانی چې یو شمېر کسان د جماعتونو او دیني مدرسو د جوړولو په نوم له خلکو پیسې ټولوي، خو دا له خلکو د غوښتنه وکړه چې کچېرې دوی دا ډول خلک ولیدل چې په دروغو چندې ټولوي، نو نوموړي ریاست ته د خبر ورکړي تر څو حکومت یې مخه ونیسي.
په دې مورد کې موږ ډېر وره په بازار کې یا د بازار په خوښه او په د مسجدو په دروازو کې ډېر خلک دلته کله ور چنده غاګي کړی دی یا په چنده باندې شروع کړی دی، هغه نه موږ پښتنه کړی دی ور غوښتي مدریسته د یو معلومات کړی دي چې آیا واقعي انده د مدرسې مدرسه لري او کنه لري، مسجد لري او کنه لري. نو د خلکو نه مهم غوښتنه ده چې دوی باید هغه خلک چې نه پیژني دوی مطلب دا امر هم نه یو سره، نو باید اوقاف ریاست یې راولي تر څو چې د هغه موږ پلټنه وکړو، معلومات وکړو چې دا واقعي د جیب لپاره چنده یا یانه ټولوي که د مدرسې لپاره ټولوي.
د جماعت او مدرسې په نوم خلکو پیسې ټولول او بیا هغه په جماعت او مدرسه نه مصرفولو په اړه شرعي حکم څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې مفتي حبیب الرحمن وایي هر څوک چې په چل او فریب سره له خلکو پیسې واخلي نو دا پیسې هغه کس ته حرام دي.
د جماعت یا د مدرسې په نوم چنده ټولول او بیا په خپل جیب کې خول دا بالکل د پر جواز نه دی، دا حرام دی. جماعت یا مدرسې ته چنده دي ته اوقاف لا یلش، د دې چختان د دې مالک الله تعالی ده، نو دا خالص الله ته دوکاویر کول دي، د الله دین ته دوکاویر کول دي، دا حکم دا بالکل جایز نه دی.
دا یادولو ده چې کچېری دا ډول اشخاص ونه پیژندل شي او مخې ونه نیول شي، نو په راتلونکي کې به خلک د هغه چا سره هم مرستې ونه کړي چې غواړي پر احتیاط سره جماعت یا مدرسه جوړ کړي او یا په دې ډول د خیر ښېګڼې کارونه پر مخ بوزي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی ویلی دی چې د کاونټي کرکټ د پار اجازتنامه یا ان او سی د حق دی او په کار ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ورڅخه و نس پموي. شاهد افریدی په دې اړه پروند په کراچۍ کې له خبريالانو سره خبرې وکړې. راځي چې د ظفر کریمي رپورت واورو.
د غونډې په مهال شاهد افریدی سره خپل قانوني سلاکاران هم موجود وو. شاهد افریدی وینا وه چې هغه د هر یو لوبغاړي په مشرۍ کې کرکټ کولو ته تیار دی، خو په اوسنیو شرایطو کې هغه نشي کولی لوبې ته دوام ور وبخښي. هغه په کرکټ بورډ نیوکه وکړه چې د هغه سره یې رویه ناسمه ده او هغه یې په غلطه طریقه د کپتانۍ څخه لرې کړی دی. زه د دیارلس څوارلس کلونو راهیسې لوبه کوم، زه د عزت سره کرکټ ته راغلی یم او غواړم په عزت سره کرکټ پرېږدم. کومه طریقه چې ما سره کرکټ بورډ کوي هغه ډیره زیاته غلطه ده. زما چې کوم حق دی هغه حق ماته راکول پکار دی. د کرکټ بورډ لخوا ماته د کاونټي کرکټ لپاره اجازت نامه یا ان او سی نه راکول حیرانوونکې خبره ده.
ان کو جواب سمجھ نہیں آیا.
بل لورتا دا پاکستان کرکٹ بورڈ مشر اعجاز بٹ دا شاہد افریدی خبر سیاسی بللی دی او ویلی دی چې دا کاؤنٹی کرکٹ دا پارا اجازت نامہ یا انوسی ورکول دا پی سی بی پورے نہ بلکہ ڈسپلینری کمیٹی پورے اڑ لری.
جو بھی ان کا فیصلہ ہے ہی ہیز اے رائٹ ٹو اپیل.
اعجاز بٹ وائی دا انوسی پا اڑ کما فیصلہ چشوے دا افریدی حق لری دا دے پزد اپیل وکڑی. منگ سارا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ ریٹائرڈ ججانو یو کمیٹی دا افریدی حالتا اپیل کولے شی. دا شاہد افریدی او کرکٹ بورڈ ترمنز دا جوڑی شوی شخڑی پا حق لا دا ٹیسٹ کرکٹ پخوانے لوبغاڑے سلیم یوسف وائی چے دا شاہد افریدی او کرکٹ بورڈ پا یو بل تورونا دا ستونزی حل نہ دے. زما په خیال غلطیانې د هر طرف نه شوې دي. دا خبرې منظر عام ته راوړل نو په کار. بورډ کې هم کمزوریانې شته. مخکې هم لوبغاړو غلطیانې کړې دي. هغوی باندې جرمانې لګول شوې دي خو بیا هغوی معاف کړې شوې دي. دا د بورډ کمزوري ګڼلی شو. اوس زما بورډ او شاهد افریدی ته خواست دی چې سره کینی او دا خبره حل کړي، ځکه چې زموږ کرکټ ټیم هسې هم ورځ تر ورځې ښکته روان دی او دا قسم ستونزې د ټیم د نورې کمزورتیا سبب ګرځېدلی شي. د یادونه وړ ده چې شاهد افریدی په کال 1996 کې د پاکستان کرکټ لوبډله کې شامل کړی شوی و. هغه په خپل دویم یو ورځنی میچ کې په 8 پالونو 102 رنزونه جوړ کړي وو. د هغه وخت راسه شاهد افریدی د کرکټ مینوالو په زړه کې ځای جوړ کړی دی. شاهد افریدی لږه موده وړاندې د مطبوعاتو سره د کرکټ بورډ چارواکو په اړه د خبرو وروسته د کپتانۍ څخه لرې کړی شو او ورپسې یې د کاونټي کرکټ دپاره د پاکستان کرکټ بورډ څخه ترلاسه کیدونکې ځانګړی جواز یا انوسی وځنډول شوه، چې له وجې یې د پخوانی کپتان شاهد افریدی او پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ اختلافات په ډاګه شول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او سم د خبرونی په پای کې یو کلتوري رپورت. د نړۍ د هر کلتور ډېرې ځانګړنې او پیژندګلوي وي. د پښتنو په کلتور کې د نور څه ترڅنګ د لاسي ګنډل سو شیانو خپل ځانګړی ارزښت دی. دا کارونه نه یوازې په خپل په پښتنو کې مینوال لري، بلکې د نړۍ نور خلک هم ډېر خوشوي. په پېښور کې د سیمیزو لاسي ګنډل سو یا کشدکاریو نمونې د یو نندارتون په ترڅ کې وړاندې کړل شوي دي. په دې غونډه کې هغو هنرمندو ته سندونه هم ورکړل شوی دی چې دې نندارتون ته خپل شان ور وړي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ لري. راځي چې په ګډه واورو.
دا ملي نغمه د هغه پروګرام برخه ده چې د پیښور په پردباغ کې د پیښور زلې په کچه د لاسي ګنډلو مرکزونو په کې د خپلو کارونو نمونې نندارې ته راوړي وي. په دې پروګرام کې په سلو تنو خزینه هنرمندو کاریګرو باندې لزده کړې وروسته د فراغت سندونه یا سرټیفیکیټونه د خیبر پښتونخوا صوبایي سینر وزیر بشیر احمد بلور په لاسونو وویشل شول. د دې نندارتون په اړه د پیښور ضلع د خزینه لاسي ګنډلو او کشیدکاری د مرکزونو مرستیالي شهناز مشال ریډیو ته سداسي وویل.
دا زمګه د ډیسټریکټ کم دستکاری سنټرز دي. دا هغه تقریبا اسناد او چکم جنکو زمګه هوم ایگزامز او د بورډ ایگزامز ورکړي دي. هغه تمګه سرټیفیکټس ورک بل دي چکم دا اشیا تیار کړو خپل ایگزامینیشن د پاره دا هغه ډیسپلی ده. او زمګه بیسیک مقصد دا چې دا خلکو ګوري چې بھائی زمگا خواتین هم کار کولی شي، هنرمند دي، د دې هنر نه موږ ته فائدہ غشتل پکار ده.
د لاسي ګنډلو دی او مرکز مشر چې د سربند کلی څخه د خپل مرکز د کار نمونې نندارې ته راوړې وي مشال ریډیو ته وایي.
بنظیر دی او موږ سربند راغلی یو. موږ جنکو تل ته دستکاری کار خایو، کپڑے پی جوړو، د نارینو د زنانا او ډیکوریشن شینم پی تیارو. او زمون کپڑے چې بیا بار خلک راځي هغې له موږ خپلې کپڑے ګنډو دبایي او بیا ول ورکړو. حکومت زمونږ دپاره ډېر ښه کار کړی دی چې موږ په کور باندې دننه ناست یو او جنکو له خپل تعلیم د دې ورکو او په خپل هم خپل دا کار ورته خایو.
یو بل انجلی وایي چې د لاسي ګنډلو له برکته د کور د خرچي بوج اوچتوي.
زما نوم ندا اعظم دی. جګړه دستکاری سنټر کې مونږ چل زده کړی دی، د کټینګ، د کپڑو جوړولو، د هر یو شي. اور زه ډېر خوشاله یم ځکه چې زمونږ قابلیت سند مونږ تندر ملاو شو. زه دعا کوم چې همیشه خدای دې دا نور جنکیم ټول طالب علمان دی خدای کامیاب کی په خپل کارونه کې. او زه نن زیات په دې خوشاله یم چې زما ورور نشته، مونږ څلور خان دي او ما د ورور زیم پوره کو.
د دې پروګرام خصوصي میلمه د خیبر پښتونخوا صوبایي سینیر وزیر بشیر احمد بلور د فراغت د سندونو د ویشلو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ترخګری په دې دور کې د داسې نندارتونونو جوړول ولسته د امن پیغام ورکول دي.
د حکومت څخه خبره نه کوم چې حکومت څخه تورو کو خو زه صرف دا وایم چې زموږ عوامو او زنګ لا انفورسینګ ایجنسی دا غي دومره وګوري چې زنګ دنګ د ډپارټمنټ وګوري چې نه غي دومره خپل پروګرام جوړ کړی دی. دا موږ یو میسج ورکو عوامو ته او دهشتګردو ته چې تاسو څومره زور کوئ او د زنګ حوصله مضبوطیږي تاسو څومره زیاته کوئ زنګ په لونو باندې زنګ په کورونو باندې زنګ په اسپیتالونو باندې زنګ په جنازه گاہ باندھے نو دا ان شاء اللہ غنگ خل کے حوصلے چی مضبوطی کی کمی گنا نو دا یو آگوتا پیغام مند ہے میسج ہم دے چی پختون کام او زنگ پاکستانی کام چی دے آغا خود فضل سرا دے دہشتگرد مقابلہ با آخری حد پوری باکی
د زیاتوی چې تر اوسه پورې سوار لس زره هنرمند او خزینه کاریګرو باندې د فراغت سندونه ویشل شوي او د پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې